السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستاسو نیم تاسو زموږ له ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې چې تر 15 بجو دوام کوي. مهم راپورونه او خبرونه درته خبرو. په راپورونو کې د سر راپور دا دی چې د بدخشان چارواکي وایي چې د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 105 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو قمندان زمينه برابر کړې وه. دا هم ورچې د پوهنتونونو استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته. خو تر هر څه مخکې خبرونه درته خبرو. د ویل ده چې په دغه پروګرام کې دوه اونیز پروګرامونه، البته یو ګردی میز دی چې په ځینو سیمو کې د ملیشو جوړونې په اړه د ځینو هڅو په خاطر له میلمنو سره خبرې شوي، او دوهم پروګرام هم د ورکو شوي ازانو خپرونه ده چې درته خبرېږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د فراه د نربري ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي، او د امو سیند د سپنده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خوماب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د خبرونو تفصیل، د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار کې د محلي پولیسو قمندان جانان لاس درلود، او اوس طالبانو 14 محلي پولیس بیرته پرېښي دي.
پرون یو سلو نفره په ترګران کې چې شپږ درسي سیمه ییز پولیس ول، د قمندان جلال په مشرۍ او یو کس هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان لخوا شوې وه، طالبانو ته تسلیم کړی شوي دي، او تر اوسه هغه شپږ درس کسه چې سیمه ییز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشي شوي دي.
د بدخشان یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ټول چې د تسلیم سوو امنیتي سرتېرو شمېر 108 دی، او ټول یې طالبانو خوش کړي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې 110 امنیتي ځواکونه نیولي، خو تر اوسه دې ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشي کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي د فراه د نردري ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. د نردري ولسوال عبدالصمد یار ازادي راډیو ټول چې یادو سرتېرو نن سهار خپلې وسلې هم وسلوال مخالفینو ته تسلیم کړی دي. یار زیاته کړی چې یادو سرتېرو د نردري ولسوالۍ د امنیت ساتلو دنده په غاړه لرله، خو زیاته کړی چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو مسؤلین وایي چې د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د پیلسو عملیات پر مهال د څلورو ازبکستاني وسلوالو په ګډون لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې قلی اردو د لومړي لیوا ویان محمد رضا رضایی نن ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات چې تېره شپه پیل شوي پر مهال 9 نور وسلوال ټپیان شوي او 3 نور نیول شوي دي. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د دغه ولسوالۍ له زیاتو سیمو څخه وتلي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امو سیند د سپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خوماب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونه څاروي هم له منځه تللي، او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل شوې ده. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن کویت ته ورسید. ظریف په قطر او عراق ته هم لاړ سی، او د سفر هدف یې د ایران پر ټیمه موافقه د دغو چارواکو سره خبرې کول دي. د خلیجی هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان د ایران او د غربي هیوادونو ترمنځ د ټیمه موافقه په اړه اندېښنه لري، او په دې ارتباط یې عکس العملونه هم څرګند کړي دي. محمد جواد ظریف نن په کویت او بیا په قطر کې دی، او له هغه ځای به په عراق کې د شیعهګانو سپیشل شهر نجف ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به له نجف بغداد ته ولاړ سي، او د ایران ته تر ستنېدو وروسته به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا مغرینی سره وګوري. د یمن په مرکز صنعا کې خلک وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف نن مخکې تر دې چې 15 ورځنی اوربند پیل شي هوایي حملې کړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف چې په یمن کې د حوثي وسلوالو پر ضد عملیات کوي ویلي چې د صنعا خلکو ته د بشري مرستو لپاره به پوځي عملیات 15 ورځې بند کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د جمعې په ورځ په تعیز ښار کې بمبارد کړی چې لږ تر لږه 80 ملکي کسان پکې وژل شوي دي. د یمن د 25 میلیونه وګړو تر 80 فیصده زیاته برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. د ترکیه په جنوب کې دوه عسکر په بمې چاودنه کې وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د ترکیه د دیارباقر ولایت د والي له دفتره په خبر پاڼه کې نن ویل شوي چې پر دغو عسکرو ماښام د موټر بم چاودنه سوې ده. تر چاودنې مخکې د کردانو د کارګر ګوند پی کی کی خبرداری ورکړی چې د عراق په شمال کې د ترکیه د حکومت د بمباریو له امله له انقرې سره د اوربند موافقه ماتوي او نوره پابندینه ورته لري. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ پوهیږو چې دغه درې تروریستي ډلې چې د کردستان د کارګرانو ګوند د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه او داعش دي څه کوي. موږ خبر یو چې دوی په خپلو کې همکاري لري او دا مو د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلي او د دغو درېو تروریستي ډلو پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې د ترکیې پر ضد د دوی ټولې وسلې له منځه ولاړې شي. سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د سوریه ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي مذاکرو ملاتړ وکړ او ویل چې خبرې که د بحران د حل لپاره ډیر کم اغېزم ولري غوره ګڼي. بشار الاسد نن په ټلویزیوني وینا کې ومنله چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ځینې سیمې د سوریې د پوځ له کنټروله وتلي او ټینګار یې وکړ چې د سوریې پوځ د خپل ولس د ساتنې توان لري خو ویل چې پوځ د وګړو له کموالي سره مخامخ دی. د اسرائیل پولیسو نن وویل چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصا جومات ته ننوتل. د اسرائیل پولیس وایي چې دا کار یې پر هغو عبادت کوونکو چې د یهودانو ځانګړي مذهبي مراسم یې ترسره کول د عربانو د حملو د مخنیوي لپاره کړی دی. د اسرائیل د پوځ ویاند میکی روزنفیلد نن وویل چې عسکر یې د هغو عرب ځوانانو د شړلو لپاره د جومات په عمومي دروازه ورتیر شول چې یهودي عبادت کوونکي یې په ډبرو ویشتل او مزاحمت یې ورته کاوه. پولیسو ویلي چې مخکې دوی ته داسې خبرداری رسېدلی و چې یو شمېر عرب ځوانان غواړي چې د یهودانو پر نننیو مراسمو حملې وکړي. د پولیسو ویاند ویلي چې پر جومات یرغل نه دی شوی او نه هم په زور ورننوتی دي. د اسرائیل د پولیسو ویاند ویلي چې په دې عملیاتو کې څلور پولیس زخمیان شوي دي او په دغو عملیاتو کې هیڅوک نه دی نیول شوي. او د دې ساعت مهم خبرونه مو واورېدل. د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالاتو ته غوږ ونیسئ.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.3. په کندهار کې اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.28. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.2. جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.25. غزنی اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.2. پکتیا اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.4. او په بدخشان کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.9.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په وی پاڼه ازادي راډیو ټکی اور کې پیدا کولای شئ. په راپورونو کې اورئ چې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې په وردوج کې 102 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو قمندان زمینه برابره کړې وه.
36 نفرش پولیس محلی و 71 نفر هم پولیس سرحدی و پولیس ملی بوده. معامله که صورت گرفته از طریق قمندان محلی، اینا را تسلیم داده به طالبا.
هماره چه د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر تاییدوي چې په تعلیمي نظام کې ستونزې موجوده دي.
د تیرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی.
نایال آزاد رسانی دم لاتری داری ننیک شمید طول نیزو رسانیو اونی اول منزل پا دیر هم در تا ریپورت خبرو چه دا عام روخت وزارت در طول کورونای غوخته دی چه دا زیگون ترمینز واتن پا پام کیو نیسیم دا پروگرام پا دوی منیمایی که لمره دا یو گرده میز در تخبرو چه موضوعی هم پا زین ولیتونو که دا ملیشی جوڑوانی پارد دا چه دا ملیشی جوڑوانی پارد دا پروگرام میلمانت سوایی خدا چه یو لند نظر وارو
آقا پخوانه اولس نده چی دیو چا پا خلو مندی دوی در رقم اقدامو که اولس پایی سویده اولس پا افغانستان زرو بدیگی پا خلو بچانوی زرو بدیگی یوگوی پرمختلی خوشحالا و آباد افغانستان وارد
تورکش از آنو پروگرام هم درده بخیر که خبرو وقت په افغانستان کې څلور بجې او لس دقیقې شوې. لومړی راپور هم د بدخشان په اړه دی. د بدخشان چارواکي وایي د وردوچ په تیرګران سیمه کې د وسلوالو طالبانو ته د یو سلو اوو پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابره کړې وه. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محلي پولیسو دغه قمندان له خپلو ملګرو سره طالبانو خوشي کړي او نور لا هم له دوی سره دي. دا په داسل کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي دوی به ډېر ژر د تیرګران د بیرته نیونې عملیات پیل کړي. بلخوا د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي په تیرګران او نورو امنیتي پیښو کې د امنیتي ارګانونو چارواکي پړ ګڼي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو تر دې دمه د خوشي شویو پولیسو په اړه څه نه دي ویلي او د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د تسلیم شویو پولیسو شمېر 130 کسه ښودلی. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د تسلیم شویو پولیسو له ډلې شپږ دېرش سیمه ییز پولیس خوشي کړي او نور لا د مخالفینو په ولکه کې دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاده سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلو اوو پولیسو تسلیمي هغه څه دي چې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان لخوا ورته زمینه برابره شوې وه.
پرون یو سلو نفره په تیرګران کې چې شپږ دېرش سیمه ییز پولیس ول د قمندان جلال په مشرۍ او یو اویا کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړی شوي دي او تر اوسه هغه شپږ دېرش کسه چې سیمه ییز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشي شوي دي.
د ښاغلي فروتن په وینا دغه کسان یوه ورځ په محاصره کې پاتې وه چې د ناسمې هوا له امله مرسته ور ونه رسېده. د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د تیرګران سیمه تر څلورو ورځو مقامت وروسته تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د وردوج په تیرګران کې یو سلو لس کسه افغان امنیتي ځواکونه ژوندي نیولې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وختي او یو شمېر وسلې او تجهیزات هم دوی ترلاسه کړي دي. خو د بدخشان ولایت د سیمه ییز چارواکو په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوختي او له افغان ځواکونو څخه یوازې دوه تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو یو شمېر استازي او نورو امنیتي پیښو کې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي پړه ګڼي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي:
تعجب وړ وخت یادم میبینه کې اقدر
د تعجب وړ خبره ده. کله چې موږ وینو د دې هیواد سرتیری مقاومت کوي خو د رهبرۍ په کچا جدي نه نیول کیږي. له بده مرغه دوی د سیمو د دفاع لپاره د ماتې په حال کې یو دفاعي ستراتیژي غوره کړې ده.
د میرمن کوفي په وینا په کار ده چې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی به ډېر ژر د تیرګران د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیره:
هغه څه چې دفاع وزارت پورې مربوط دي هغه دا دی چې هلته قطعاتو تجمع کړی ده او هیله ده چې ډېر ژر به عملیات پیل سي.
بدخشان د افغانستان له نامنو ولایتونو څخه دی چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو دغه ولایت د جرم ولسوالي هم د څه مودې لپاره لاندې کړې وه. په جرم کې هم د ملي اردو شاوخوا شل سرتیري ووژل شول خو افغان امنیتي ځواکونو بیرته دغه ولسوالي خپله کړه. ویل شوي چې په بدخشان کې د طالبانو تر څنګ یو شمېر بهرني جنګیالي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید هوارې شي. په دې مقصد یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه علمي ناسته جوړه شوې وه. د استادانو د ټولنې غړیو وزارت ته یو لړ پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د لوړو زده کړو وزیر په تعلیمي نظام کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو ویې ویل چې اوارۍ ته یې تدابیر نیول شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت نوی وزیر وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې د ستونزو پلټل پیل کړي، خو د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې اوس مهال په دې نظام کې داسې عمده ستونزې شته چې د تحصیل پر بهیر ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې د یکشنبې په ورځ په یوې علمي ناسته کې ګڼ شمېر اکادمیکې ستونزې بیان او د لوړو زده کړو له وزارته یې وغوښتل چې اوارۍ ته تدابیر ونیسي. د استادانو د ټولنې یوه غړي پوهان قیس دغه ستونزو ته داسې اشاره وکړه:
لوړو زده کړو کې یو څه پرمختګ شوی، خو د کیفیت له پلوه له ټولو مادي تخنیکي امکاناتو او اسانتیاوو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د پاموړ پرمختګ په سترګو نه لیدل کېږي. د لوړو زده کړو ستونزې او کمزورۍ تر اوسه په دقیق ډول نه دي ارزول شوي چې دا ستونزې د اداري برخه کې دي، د علمي برخه کې هم ستونزې موجودې دي، د محصلانو د برخې ستونزې دي، د درسي نصاب ستونزې دي او د استادانو ستونزې دي.
استادانو دا هم وویل چې په پوهنتونونو کې د سیاستمدارانو او زورواکانو غیر قانوني مداخلې بل لامل دی چې د لوړو زده کړو نظام یې له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ کړی دی. استادانو دا هم وویل د لوړو زده کړو لپاره بهر ته د استادانو او محصلانو په لیږلو کې عدالت په پام کې نه نیول کېږي او د کانکور پروسه د دې پر ځای چې ښه شي له یوه کال نه بل ته خرابیږي. په همدې ډول استادانو په لسګونو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او د حل لپاره یو لړ علمي او اکادمیکې لارې چارې هم پیشنهاد کړې. په جوړه علمي ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې مهمند د استادانو ستونزې تایید کړې او وویل چې ټولو ستونزو ته به د پوهنتونونو د علمي شورا په مرسته یوه جامع طرحه جوړه او اوارۍ ته به یې تدابیر ونیسي.
د تیرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی. راځئ چې په متحد ډول پر بدلونونو فکر او عمل وکړو. په تیرو دریو میاشتو کې موږ وکولی شول چې د کانکور ستونزې تشخیص او د وزیرانو محترمې شورا ته یې وړاندې کړو، چې موږ وکولی شو چې د لوړو زده کړو د قانون مسوده تکمیله او د عدلي وزارت ته یې وړاندې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې له څو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې په پوهنتونونو کې د کیفیت له ټیټوالي شکایتونه کېږي، بلکې ویل کېږي چې په ځینو پوهنتونونو کې د تعلیم او تحصیل له اصولو خلاف سیاسي، قومي او سیمه ییز فعالیتونه کېږي. کارپوهان وایي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه باید له هر ډول سیاسي، قومي، ژبني او مذهبي فعالیتونو څخه لرې وسي او حکومت باید هیچ چا ته اجازه ور نه کړي چې دغه علمي مرکزونه له اصلي لارې واړوي.
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه همدارس په ازادي راډیو ټکی اور وی پانه کې هم اوریدل شي او هم مطالب لوستل شي. نای له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نن یکشنبې د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمانځله. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د ټولنیزو رسنیو په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې دغو شبکو د معلوماتو پرسولو، عامه پوهاوي، له فساد سره د مبارزې او نورو برخو کې د پام وړ مؤثریت درلود. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نظر اختلاف د دشمنی په معنا نه ده. د ټولنیزو رسنیو د لمانځنې سژنې شعار جوړوي. د نیا آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو د اونۍ په لمانځغونډه کې وویل چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره د ټولنیزو رسنیو مؤثریت ډیریږي او په بېلابېلو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. د یوې ټولنیزو رسنۍ په هیواد کې خپل ځای موندلی دی او په فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او علمي برخو کې تر اوسه ګټور رول لوبولی دی. شغله خلوتګر وایي چې په تیرو نږدې یو نیمه لسیزه کې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، لینکډین او داسې نورو شبکو له صفر څخه پیل وکړ او ډیر پرمختګ وکړ. دی وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,300,000 کسان له ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال مشکان مصطفی وویل چې د ټولنیزو رسنیو مؤثریت ته په کتو اړینه ده چې د سنتي رسنیو لکه راډیو او تلویزیون په قوانینو کې د ټولنیزو شبکو لپاره هم قانون جوړ شي.
اطلاعات فرهنگ ما در نظر داریم که
د اطلاعات فرهنگ وزارت په پام کې لري چې د ټولنیز رسنیو په قانون کې د ټولنیز رسنیو په نوم یو فصل اضافه کړو پرته له دې چې کوم چاته زیان ورسوو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې د محل شپږ مخابراتي شبکې په افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي، خو له دې سره سره خلک په افغانستان کې د انټرنیټ د کم کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت لري. په ورته وخت کې له ټولنیزو رسنیو شبکو څخه ناوړه استفاده په افغانستان کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع بلل کېږي. همدا موضوع مې د ټولنیزو شبکو له یو تن کاروونکي محمد قاسم رحماني سره مطرح کړه او له ده څخه مې د دې ستونزې د حل لارې په اړه پوښتنه وکړه.
ما هنوز هم نیاز بعضی داریم که فرهنگ استفاده هست
دوی موش لهم ارتیال رو چیلی تولنیز و رسانه چخه ده استفاده فرهنگ باید پیاوره سی. دولت باید دست پروگرامون پیل کری چیلی تولنیز و رسانه چخه سما استفاده وسی او اخلاقی موازین باید تدوین کری. تولنیز رسانه پیوش میل هوادونو که دستر و سیاسی بدلونونو سبب کرده دلی دی. خلق و مدنی فالان هم وای چیلی تولنیز و رسانه چخه نباید یوازی دو وقت ده تیرولو او سرگرمی لپاره کار واخیستل سی، بلکه دا شبکه باید خلکو ته د معلوماتو در رسولو او بنسټیزو بدلونونو په وسایلو بدل سی.
ټولنیز شبکه انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو کورنیو غواړي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دا خبرې د یکشنبې په ورځ د کورنۍ د تنظیم په اړه د یو دورځني سیمینار په پیل کې وکړې. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو یو شمېر رئیسان وایي لا هم په ولایتونو کې میندې د ولادتونو ترمنځ وقفه نه مراتوي او دې ستونزې د مور او ماشوم روغتیا اغېزمنه کړې ده. تفصیل د ناجي صاحب په دغه رپورټ کې.
د عامې روغتیا وزارت وایي د زیږون ترمنځ د وقفې نه مراتول په ماشومانو کې د خوارځواکۍ سوی شکل د وینې د کمښت او ټیټ قد لامل ګرځي او باید د دې ستونزې هواري ته کار وشي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یکشنبې په ورځ د همدې ستونزې د مخنیوي په هدف د سیمینار په پیل کې له ټولو کورنیو وغوښتل ترڅو د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. ښاغلي فیروز وویل چې د زیږون ترمنځ د وقفې مراتول د مور او ماشوم روغتیا باوري کولی شي.
فاصله بین ولادتها که تا هنوز متاسفانه
د ولادتونو ترمنځ واټن په خواشینۍ سره چې تر اوسه د بیلابیلو عواملو لکه کلچر، اجتماعي موضوعات او نورو عواملو له امله نه مراتېږي. د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې نیولو ګټه دا ده چې میندې له ناوړه ولادي اختلاطاتو څخه مخنیوی کولی شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د ولادتونو ترمنځ واټن کولی شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه کمه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس یو مور باید حداقل د دوو کلونو لپاره خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت د ولایتي روغتونونو یو شمیر رئیسان وایي چې د یو شمیر ناوړه دودونو له وجې ډېری کورنۍ د ولادتونو ترمنځ واټن نه مراتوي. د اورزګان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په ډېرو کورنیو کې د ښځې خاوند د ولادتونو ترمنځ واټن سره مخالفت کوي.
کلت خدا ما قبل که وزیر صاحب هم اشاره کردن دست مخانان خود ما هم مشکل
لکه سنگه چی وزیر صاحب اشاره وکړه موږ هم په خپل سیمو کې دا ډول ستونزې لرو. د پوهې د کچې کموالی او دودیزو مسایلو د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې را جوړې کړي دي. یو شمېر سیمې له صحي خدماتو محروم دي. موږ هڅه کوو چې دې ستونزې ته رسیدګي وشي.
ښاغلی میاخیل هم د دیني علما وغوښتل تر څو د جوماتونو له لارې په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي هڅې وکړي. که څه هم په یوه ټولنه کې د وګړو د زده کړې سطحې ته په پام سره د کورني تنظیم پروګرام عملي کول اسانه کار نه بریښي، خو د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې یوه داسې څېړنه ترسره کړي چې څنګه کولی شي په ټول هیواد کې د زیږون ترمنځ فاصله یا د کورني تنظیم سیستم په بریالیتوب سره عملي کړي.
د ولادتونو ترمنځ د فاصلې په اړه مو د ناجي صاحبۍ رپورټ واورید. اوس به هم راشو د عامو خلکو هغو خبرو ته چې په ښارونو بازارونو کې د نجونو او ښځو د ځورونې په اړه یې کړي دي.
دا خو ډېر غلط کار ده، بد کار ده او دا ښه کار نه، غیر اسلامي کار ده. دولت دا ده چې دې مطلب مخنیوی وکړي د خلکو، ځکه چې اسلامي ملک ده، هر سړی خور او مور ناموس لري.
مطلب دا دی چې د جنکۍ بازار کې ګرځي، یک کورنۍ طرف نه حفاظت نشته، پختن نشته، خپل سرانه برو بازار کې ګرځي، چې کور طرف نه سنبال بازار کې هیڅ خبر نشته، ازر نه کې خپل خراب ټول خلک خراب دی.
خدا خو هغه علت دی چې یو سړی فامیل نه لري دا کار کولی شي، کور نه لري، خور مور نه لري دا کار کولی شي، او دې سره باید سړی داسې کار وکړي چې څه ترته وکړي، یا داسې یو کمپاین ولا جوړ کړي چې د دې نه باید لاس والي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خود همگره ازادی رادیو تا غوگی چه ده سهار لود ما خام تر وو پر دول سشپگ نیمه دنی چپا او افم سلاش را پینزو پر لوی خارونو که خبرونی که هم در ازادو در رو خبرونی پر ازادی رادیو چکه ارگ وی پانه که هم آوریدلشه و همه مطالب لوستلشه. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک، البته پختو فیسبوک ادرس ده، تاسو کولیشه حل تا تازه خبرونه او ده هاگو راپورنو لینکونه وگوری چی پازادی رادیو وی پانه که پراته ده. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ خپل منځي جنګونو زور اخیستی دی. د دغو ډلو ترمنځ دغه جنګ اوس هسکې مینې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. د دې ولسوالۍ خلکو په خبره په لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بلو سیمو ته کډو کولو ته اړ شوي دي. په دې اړه له سیمې نه د شاه محمود شینواري رپورټ ته غوږ دو.
له کله نه چې د داعش په نامه وسله واله ډله په ننګرهار کې پیدا شوې، د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې وخت نا وخته د دوی او طالبانو ترمنځ خپلمنځي نښتې هم روانې دي. په دغو سیمو کې کله د داعش او کله د امارت اسلامي ډله پر یو بل برلاسي شي، خو په هره وسله واله نښته کې د سیمې خلک مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو ته راکډه شي. له تېرو درې ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغوز، کڅو او ګورګورې سیمو کې د دغو دواړو وسله والو ډلو ترمنځ د بیا ځل لپاره نښتې پیل شوي. د سیمې خلک وایي په لسګونو کورنۍ د دغه جنگونو له امله یو بل ځای ته کډه شوي.
ماشومان ښځې صاحب سرلوچې درونه حرکت کوي، پیاده وځي څه موټرو کې، څه پیاده وځي صاحب، څه جلال آباد ښار ته، څه مارکو ته، څه د دیبالا نورو سیمو ته ځي صاحب. او دوی خپلو کې سره لګیا دي جنګ دی، تر اوسه پورې حکومت نه مداخله کړې ورکړي او نه کوم عکس العمل وښودلی دی. جنګ اوس هم شدت سره روان دی صاحب، او زموږ دا تقاضا ده چې دغې ته د حکومت توجه غواړو صاحب، چې دغه کې مداخله وکړي او دغه ډلې وځپي، زمین ځای وشي صاحب، او غټې ستونزې ولس ته پیدا کړي صاحب.
جنگ چې دی د داعش او د اماراتو ترمنځ روان دی، او په ګورګورې کې ټول خلک د کورونه وتلي دي او مالونه هم پرېښي دي، کورونه هم پرېښي دي، او دغه نظر خپله جنگ روان دی.
د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزید د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو نښتې تاییدوي، او په خبره یې د دغو جنګونو د تلفاتو په اړه ورته راپور نه دی ورکړل شوی.
هلته امنیتي ادارې وایي چې نښتې سره کړي دي. احمد زیاد دوی ته معلوم نه دي چې دوی سره څومره تلفات اړولي. امنیتي ادارې وایي چې پرون نښتې سره کړي، نن د کوم نښتې ګزارش نشته، خو پرون کړي سره.
له دې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې هم د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې ترسره شوې، چې د سیمې خلکو په خبره په هغو نښتو کې عامو خلکو، ماشومانو او مېرمنو ته هم مرګ ژوبله واوښته، چې د همدغو جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د اچین ولسوالۍ څخه یو تن راکډه شوی وایي ولایتي چارواکي د دې جنګونو یوازې ننداره کوي او په اور کې هم خلک سوځي.
حال و مال زمونږ ټول تباه او برباد کړو، کورونه زمونږ اوس اشپزخانې، چرګانې په والله چې زمونږ ژوندي ورته غورځولي، فیل مرغانې ژوندي ورته غورځولي، مالونه داسې مالونه په والله چې داسې په سترګو ورته کاته چې ځان یې نه ورکول، هغه په کلاشینکو باندې وشته، هغې نه وروسته لال کړه، او بې رحمانه دا مالونه د کمرو نه خطا کړه، انسانان یې د کمرو نه را خطا کړه. مونږ یې مال و حال چور چور کړی دی. حکومت په دې کې چې دلته امنیت اولته امنیت هغه ځای ته سر نه را ښکاره کوي چې په دې ښځو او ماشومانو باندې څه تېرهږي. په والله چې دا چپړې داسې پرتې وي په دې لار کې چې بې امتحانه چپړې د زنانا او ماشومانو نه پاتې شوي، چې دا پایداره روانو فاران څوک د کمر نه لیدلی، چا لاس ما چا پښه ماته، او داسې یو رش د دې چپړو پروتو چې تا ورته ژړلي وای، تا ورته ژړلي وای چې مسلمان باندې دا حل ولې دی.
نوموړي د مشرانو جرګې پر هغه پلاوي هم نیوکه وکړه چې په خبره یې ننګرهار امن دی او خلک د امنیتي وضعیت څخه خوښ دي. دی وایي دغه ډول پلاوي چې له مرکز راشي یوازې د ولایت په مقام کې د امنیت ارزونه کوي، خو د سیمې د خلکو له حاله یې ځان نه دی خبر کړی.
باید چې داسې حیات ولګي چې هغه ځای ته ځان ورسوي، هغه صحیح حیات وي، هغه د دې حکومت باندې خفه کوي، په دې ولس باندې خفه شي، د ولس سړی داسې سړی رالګي چې هغه د وطن خلاف وي، هغه سره کوم سړی پوهشي چې بیا د ایران نه راغلی، بیا د پاکستان راغلی، دا د روغ افغانۍ حیات راولګي، روغ وطن فرست سړی در ولګي چې هغې پختنه او کښ دا څه حل په دې وطن کې روان ده
د ویلو د چتیره اونې د ننګرهار سری مشتي ټولنې د اچین ولسوالۍ څخه راکړه شو او څه باندې زرو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه د دوی په خبره دا مرسته یوازې هغو کورنۍ سره وشوه چې غنیخیل ولسوالۍ ته راکړه شوې دا چې نورو ولسوالیو او جلال آباد ښار ته څومره نورې کورنۍ راکړه شوې د هغوی سروې روانه ده
وخت په افغانستان کې څلور بجې او نه ویشت دقیقې شوې د موږ د خبرونو راپورونو برخه همدغلته ختمیږي خو مخکې له دې چې لنډ خبرونه سید کمال شارف درته وویي له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه واورئ په دغه پروګرام کې مو واورېدل چې د بدخشان چارواکي وایي د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 102 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابره کړې وه د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه یې وویل اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید اوارې شي دغه ټول راپورونه او ورته نور مطالب د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ازادي راډیو .org ویبپاڼه کې پیدا کولی شي همدارس د facebook.com/azadiradio په فیسبوک پاڼه کې د دغو ټولو راپورونو لینکونه پراته دي او همدارس لنډ خبرونه په دغې فیسبوک پاڼه کې پیدا کولی شي وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې سید کمال شارف لنډ خبرونه درته وایي
د بدخشان سمیز چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي چارواکي وایي د فراه د نابری ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یوځای شوي دي په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو مسلین وایي چې د فاریا پالمار ولسوالۍ کې د پولیسو عملیات پر مهال د څلورو ازبکستاني وسلوال په ګډون لس وسلوال طالبان وژل شوي دي د امو سین د سپادنه کېدو لامل د جوزجان د قرقین او خومابل سالی سباندې درې سو کورنۍ بیا ځای شوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن کویت ته ورسید او د یمن په مرکز سنا کې خلک وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن سهار مخکې تر دې چې 15 ورځنۍ اوربند پیل سي هوایي حمله کړې دي
د سپورت نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي
د سپورت ورځنی هنداره
تمه ده چې د افغانستان د سنوکر ملي ټیم به د سنوکر د نړیوال سیالۍ په دریم دور کې د ګډون لپاره پاکستان ته لاړ شي د افغانستان د سنوکر د ملي ټیم مشر عزیز اعظمي ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالۍ کې چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې جوړیږي د 15 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي د ښاغلي اعظمي په خبره دغه سیالۍ د اګست په 16 پیلېږي او د دغې میاشتې تر 15 دوام مومي تېر کال مصر د سنوکر د نړیوالو سیالۍ کوربه و چې پکې افغان لوبغاړو وکړی شو د برونز مډال ترلاسه کړي د سنوکر په نړیوال سیالۍ کې ګټونکی ټیم د سنوکر نړیوالو پروفیشنل سیالۍ ته لار پیدا کوي ټاکل شوی چې د افغانستان د هینډبال د ولس کلونو ساحلي ټیم په روانه میاشت کې د ایران د جمهور ریاست سیالۍ ته د ګډون په هدف هغې هیواد ته سفر وکړي د هینډبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د اسد په 15 پیلېږي او د افغانستان د هینډبال ټیم په ګډون به شپږ ټیمونه له آسیا شپږ ټیمونه له اروپا شپږ ټیمونه له افریقایي هیوادونو او نوي ټیمونه له ایران څخه ګډون وکړي ښاغلي نیازی وړاندې ویلي وو چې د ایران د جمهور ریاست جام سیالۍ لس ورځې دوام کوي او په کې څوارلس لوبغاړي دوه روزونکي او دوه تنه افغان پلاوي ګډون کوي دغه سیالۍ هر کال په همدغه نیټه په ایران کې ترسره کیږي دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دغو سیالیو کې ګډون کوي ویل کیږي چې دغو سیالیو ګټونکي ټیم ته به د ایران د جمهور ریاست جام ورکړل شي او د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سیپ بلاتر له خپلې هغې خبرې دفاع کړې چې ویلي وو د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوالې سیالۍ دي په روسیه کې ترسره شي
سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل د پروګرام په دغه برخه کې ګردای میز درته خبرو البته د ګردای میز موضوع هم ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خبره شول چې ځینې کسان غواړي په افغانستان کې د ملشو جوړولو لپاره په عامو خلکو کړي یو شمېر کسان په دې باور دي چې داسې اقدامات کولی شي د هیواد له روانې نا امنۍ سره مرسته وکړي او امنیتي ستونزې لا پسې زیاتې کړي همدا موضوع زما همکار رحمت الله افغان د ولسي جرګې له دوی مرستیال محمد نذیر احمدزی او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو متي الله خروټي سره په یو بحث کې شریکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم البته له دغه پروګرام وروسته د ورکو شو اذانو خبرونه مه هېروئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د نن ورځې د بحث موضوع د هغو وسلو په اړه ده چې خلکو ته توضیح کیږي. د عامو خلکو وسلوال کېدل څومره کولای شي د هیواد اوسنی وضعیت نور هم پسې خراب کړي؟ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ د دې بحث لپاره راسره په سټوډیو کې د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی او د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه مطیع الله خروټي میلمانه دي، او زه هم رحمت الله افغان یم. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د بحث لومړی سوال د ولسي جرګې له دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی څخه پیلوو. ښاغلی احمدزی صاحب، د هیواد اوسنی وضعیت په کتو آیا خلکو ته د وسلو توضیح به له اوسنیو نامنیو سره لا هم ډېره مرسته ونه کړي؟
څرنګه د قانون اساسي د 55 مادې مطابق هر افغان حق لري چې خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږي او د خپل وطن څخه دفاع وکړي. دا د هر افغان حق ده. ما سوا له دې نه که څوک د امنیتي سکتور نه یې خواته د ملشی په نوم یا نور د جبهاتو په نامون چې هر څه کوي، دا په قانون کې ځایګه نه لري او دا موږ محکوموو چې د روزي میاشتې لاله په دې خواته ډېر اقوام په افغانستان کې یو تشویش دوی سره خلق سوی ده چې بعضی ډلګوی الته کارونه شروع کړي دي، د مطبوعاتو د اورېدو مطابق یا د خلکو د ویناو مطابق چې هلته شخصي اسلحې توزیع کیږي. په دې لحاظ موږ دلته قانوني اساسي لرو، همدارنګه امنیتي سکتور لرو چې زه په خپل امنیتي سکتور باندې فخر کوم چې دوی سر ورکړی سنګرې نه ده کړی. نو موږ که هر هغه څوک وي افغان وي، هغه کولی سي چې خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږي، دا تقویه کړي. لکه تاسو به اورېدلي، زه بیا هم د معاون صاحب اول د رئیس جمهوریت څخه مننه کوم چې د خپل برنامه تشریح کړل، چې زه راغلی یم د امنیتي سکتور تر څنګ به زه همکاري کوم، او دا د هر افغان حق ده. ما سوا له دې نه څوک شخصي اسلحه توزیع کوي یا په دومره مقدار، تاسو به خبر یاستئ چې بعضي خلکو غوښتنې کړي، بیا حتی وزارت داخلي نه چې 10 میله راکټ او 3 اویا میلا پیکا او 400 میلا کلاشینکوف، دا په هیڅ صورت مونږه اجازت نه ورکو. دلته مونږه که څوک شخصي مشکل لري، امنیتي مشکل لري، رجال برجسته قتل لرو، امنیتي سکتور لرو، یغه ته د عارسی خدای دې کې چې د 400 وخت دي زر نه پر ضرورت ولري. حکومت دې په خدمت کې ده، د حکومت دندن ته عادت سه ولسونو د خدمت یا د غو دي امنیت ساتنه نه. او کته ته شخصي اغراض لپاره څوک اخلي، دغه مونږ جدا ممانعت کوو او ماده ممانعت کړی ده. نن هم په دې مورد کې ما پریس کانفرنس په دې مورد درلود چې په زړه او خلک لختر نه دی خواته ماته د قومونو مشران، متنفذین، همدغه رقم ته ځوانان، خویندې، دغه ټولې عریضې سولې ولسي جرګې ته چې موږ یو تشویش لرو. پر دې بنیاد باندې ما پر رئیس صاحب جمهور، رئیس صاحب اجرایه باندې نن غږ کړی ده چې څه رقم ته کولی سي چې دوی ولسونو ته قناعت ورکولی سي چې آیا دغه په کوم چوکاټ کې که واقعا د امنیتي سکتور د تقویې لپاره وي چې موږ ټول ملاتړ وکړو، او که خلاف د قوانینو وي، په دې قانون خلاف هیچا ته موږ اجازه نه ورکوو، ځکه زه د ملت د نماینده په صفت، د ملت زور د خدای زور ده، او انشاءالله تا ملت به هیچا ته اجازه ورنکړي چې دوی غیر قانوني اقدام وکړي یا وغواړي چې بیرته دوی 15 کلنه یا 10 کلنه جګړه تکرار کړي، او د دې اجازت به موږ هیچا ته ورنکړو.
خروټي صاحب، د راپور له مخې په وردوج ولسوالۍ د بدخشان کې، همدارنګه د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې داسې ویل کېږي چې زیات شمېر کې وسلې هم خلکو ته ویشل شوي دي، که په دې اړه خپل نظر ته ووایي څومره به بد تاثیرات واشي په امنیتي سکتور باندې، او څه ناوړه واقعه به ولري پراتلږي؟
وګورئ، اصلا په دغه حال شرایطو کې چې د افغانستان دښمنان، د افغانستان د ارضي تمامیت دښمنان، د افغانستان د استقلال دښمنان په ډېر هڅه او تلاش کې دي چې بیا افغانستان کې هغه د 3 کالو پخوانی سریال شروع کړی او دوباره یې تکرار کړي، او افغانان لا هم د اور په لمبو کې وسوځوي. یو طرف ته د افغانستان د خلکو په سرنوشت هم ده، اوس ګویا د سولې په سرنوشت تصمیم نیول کېږي چې ګویا باید مخالفینو سره سوله وسي، خصوصا طالبان اسلامي تحریک سره د سولې خبرې په قوت سره ادامه لري. حتی امیدواریګان شته دي چې د بل مذاکراتو کې دا بل مذاکرات چې مخامخ کېږي دي کې اوربند مثلا مطرح سي، او دا قوت وجود لري چې امکان لري اوربند هم وسي. په دغه شرایطو کې د افغانستان دښمنان هلې ځلې کوي چې دغه پروسه تخریب کړي، د افغانستان دښمنان هلې ځلې کوي د این آن په نامه خلک تسلیح کړي، مسلح کړي، او بیا هم مشکلات ایجاد کړي. دغه ملیشه سازی عادی خاص علاقات لخوانه شروع شوی ده، او دا دیل ملیشه سازی نه هغه ډلې چې ګټه پورته کوي هغه مشخص دي چې څو ګټه پورته کوي، او دغه ملیشه سازی معلومیږي چې چا په ګټه ده، چا په تاوان ده. ملت په دې کې تاوان کوي یا یو تر دنګشتمار اشخاص افراد ګټي کوي
نه تاسو وایئ چې حکومتي چارواکي په دې کې ښکیل دي بری وسول
یقینا تاسو وګورئ په سمت شمال کې وخت د سرپل لارې نه طالبان اسلامي تحریک ته چې طالبان اسلامي تحریک په سمت شمال کې دومره قوت نه لري زمنا هغه ګویا د افغانستان د ملي اسلامي جنبش حمایتګر چې ګویا ترکیه د ترکیه سره هم مشکل نداری ایران سره هم طالبان مشکل نداری چین سره هم مشکل نداری دوولی مدونه مشکلات په دغه کې دارل چې کونړ هلمند پکتیا پکتیکا قندار کې دا سوال اس کاله مطلق هم دغه مخالفین دولت اسلامي افغانستان او ملي اردو به مازل اس ملي پولیس به مازل ان مسلح قوا سره په جګړه کې حالت هیڅ د ملي شامل شسازي مفکوره پیدا نسو
اجي صاحب خروجی صاحب د سیول چې جنې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم په دې د وسله توزو کې سلاس لري دوی غوړ ته وسله توزو کې دا خبره تاییدې او کتایدې د سوق دي و څو غړي دي سره چې د وسله توزو کې یعنی دوی څوک دي څو غړي
ګورې باسي مناطق دي ټول افغانستان سره نه سیولې هلته د دولت دا برنامه ده یا د اردو ملي یا پولیسي ملي یا امنیتي ملي چې غوي یو چا اسلحه ورکړې ده خو هغه د دولت په چوکاټ کې دي ځکه هلته څوک سوي ده کته ته اسلحه درکول سوي لکه محلي پولیس دغه موږ ممنونیت نه کوو موږ ممنونیت دی هغه چا کوو چې هغه په خپل پیسو باندې اسلحه اخلي یا د قوم په نامو یا د خپل د ډلګۍ په نامو باندې دا توزیع کوي د اجازت موږ هیچ چاته نه ورکوو ځکه په دولت کې بل دولت موږ نسو جوړای نه په قانون موږ ته اجازت راکوي او نه امنیتي سکتور موږ ته دا اجازت راکوي موږ مخالف دی هغه چا یو چې هغه شخصي اسلحې توزیع کوي هغه که ولو که هر څوک وي قانون له هر چا بلاتر ده باید قانون ته ټول احترام ولري په دې لحاظ باندې طبعا په دغه انګېزې خورې شوې دي په دې کې کوم شک نشته لکه مخکې زه یاده ورسومه ماوین صاحب اول راغی خپل تشریح وکړه هغه د ملت خپل صفایي خوده چې زه راغلی یم او دلته د دولت په برنامه باندې او د خپل امنیتي سکتور تر څنګ ولاړ یم چې دوی ته روحیه وغه ورکم دا د افتکار ده موږ له هغې نه خپل ملاتړ اعلانو دا چې څوک ځي شخصا یو قام حمایه کوي او هغه د بل قوم په نامه باندې چې هغه په دې نظام کې ژوند کوي دا غیر قانوني عمل ده دا زه په سختو ټکو سره غندم او دا به هیچا ته زه اجازه ورنه کړم نو دا افراد په خپله باندې دغه بعضې چې نور څوک پاتې دي مطبوعاتو نه ټول نړۍ د آواز اورېدلی ده هغوی د مهرباني وکړي همدغه رقم ته لکه ماوین صاحب اول راغی مطبوعاتو ته د ځان حاضر کړي دا برنامه دې خپله تشریح کړي که واقعا همدغه رقم برنامه دوی لري چې امنیتي سکتور تقویه کوي موږ په څنګ کې ورسره ولاړ یو د موږ هدف دا نه ده د موږ دښمن هغه څوک ده چې د ما ورور وژني که هغه ملي اردو ده پولیسي ملي ده امنیتي ملي ده د ما معلم وژني د ما انجینر وژني د ما مکتب ورانوي د ما سرک ورانوي هغه په هر نامه هغه د ټولو افغانانو دښمن ده په دې کې موږ دا نه غواړو چې اوس د هغه نوم نه غلط استفادې سره دوی راسي یو لسی بل مشکل ایجاد کړي د یو قوم په مخالفت باندې دوی سلاګانې توزیع کوي دا عمل په کلکټو کې زغندم او هیڅ ته بزده اجازه ورنه کړم
خروټي صاحب تاسو د سیاسي او امنیتي چارو د کارپوه په صفت باندې د دې وسلو توزیع پراتونکو کې څه ډول ارزوي
دینه متزرکیږي چې هغه اقلیت په سیمه کې د بل قوم ده او دا قوم یو قوم نه چې دا توپک نور ستور توسي دی کټ پورته کوي او دا منجر نتیجه دا کیږي چې موږ امن نه ولې چې څومره شاته پاتې شو د افغانستان خلک جاد وکړل جاد نورس ته باید موږ ټنونه کړی وای موږ باید ملي کړی وای موږ باید خوشحال ته کړی موږ ویرو ک نتیجه هم دغه چې دغه د ملي شسازي نتیجه دغه عمل چې اوس شروع شوی دغه عمل کړ چې هغه شی په اطمینان تاسو نه نپته کوي
نه له اوسنۍ ته ته تاسو پوری حکومت یعنی رنگ وی کی لمانځه به
رنگ خونی شو راي امدا خبره مو اوس کوله مخلی سوال نه زه پټمینان وایم چې هغه افغان هغه دی یو زره 301 کال افغان نه ده هغه افغان چې په خود دی فکر کوي هغه چیز ورته شی ورکاو مر کار پکاو مغه هغه کار اوس نه کی افغانان اوس ویخسی دی افغانان بیدار شی دی افغان خمنان خپل دښمن دوست خو پیزنی افغانان خو پی چې
خو ځنه خلک څه وسلی اخلي هغه څوک دی
یقینا یقینا بعضی موضوعات په اطراف کې ستدي کابل کې کابل نه چوز مونږ او تاسو کې اطراف تلار سو فکرم دا اوس هغه ملک التوایفی هو حاکم دا هغه سړی چې په خو بلار نیکو هغه وکی ملک او هغه مخ کې نیکي ملک او هغه ملکی او هغه شان ادامه لري په خصوص وخت چې جهاد کامیاب شو جهاد نه بعضی خوشخاص افراد دا ټیکه داران دا جهاد سو استفاده وکړ په سیمه کې خپل قوه هغه حاکم کړ نو بینان دی هغه ته تاثیر خلک راځي سلاح او توپک اخلي
یعنی خو څه ته په دې اخیره چې دولت نشړنګ ول خوستون زره منځ ته
یقینا
بس تاسو ته بیرته راګرځو اما سې صاحب افغانستان خو هم دی وسلو د توزیع او ترخه تجربه لري لکه مخسیه د ونه وکړه ته حکومتونه لمانځه وړل تاریخونه ته تغیر ورکم په اوس وخت کې وسلیم توزیع کې ګلبل خو د سولې خبرې روانې دي څومره دا کار د سولې په پروسه باندې تاثیر اچولای شي او که تاثیر اچولای شي څومره به منفي او څومره به
صلح به زه په وضاحت سره دا وایم چې صلح د یو شخص غوښتنه نه وه صلح د ملت غوښتنه ده کله چې د انتخاباتو دور و دواړو مشرانو تعهد له ولس سره دا و او د ولس غوښتنه هم دا وه چې صلح وه د پیلن وحدت ملي حکومت له خو کارون نه سي ز یادولو وړ ګڼم. دا هم ز ویلې سمه سي دي سولې په مورد کې واقعا فعلي حکومت ډېر اقدامات وکړه، ډېرې هلې ځلې ډېر ملکونو ته سفرونه وکړه، چې نتیجه یې دغه ده موږ تاسو ولیدله چې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي او د افغان دولت دا مخامخ سره کېناستل، او حتی دغه ده کېدای سي په راتلونکي ورځو کې د یوې میاشتې د اوربن په مورد باندې موږ او تاسو له دې زیرینه برخمن سو. نو دا صلحه د افغانانو غوښتنه وه او صلح افغانستان شموله ده، افغان شموله ده. په دې کې هیڅ کړی هم نشي کولای سي د ولس مخنیوی وکړي، ځکه پښتو کې یو متل ده وایي د ولس زور د خدای زور ده. د ولس غوښتنه ده، د دې معاونیت هیڅوک هم نشي کولای. زه بیا هم په هغه افرادو اشخاصو کاغه په هر چوکاټ کې وي د هیله توقع تر لرم چې دوی باید د افغانستان د نورو قومونو په شان د خپل قومونو ته احترام ولري او راسې د صلح په مورد کې همکار واوسیږي. افغانستان پخوانی افغانستان نه ده. اوس ځوانان، خویندې، ورونه په دې معنی آګاه سوي دي چې ځوان څه ته وایي، راتلونکی څه ته وایي.
هم څوک چې وسلې اخلي، همدارنګه له دولت نه د غوښتنه څه د خلک باید څه وکړي، که دا بحث را جمع کړو
چې ولس اوس هغه پخوانی ولس نه ده چې د یو چا په خوله باندې دوی دا رقم اقدام وکړي. ولس پوهې سوی ده، ولس په افغانستان زړه بدیږي، په خپلو بچیانو زړه بدیږي. یوغوی پرمختللی، خوشحاله او آباد افغانستان غواړي.
خروج صاحب، د بحث جنبنی دا ډول ده چې افغانستان پرونی افغانستان نه ده، افغانستان ویښ ده، او کومه تجربه چې پخوا تکرار شوی دی افغانستان کې دواړه تجربه بیا نه تکرارېږي، فقط ټول خلک د هوښیار اوسي چې افغانستان یو ملت. فقط دغه وروستی پیغام کړه ته وایي،
فقط دغه کسانو ته چې اوس افغانستان لاندې هماغه پخوانی افغانستان پخوانی افغانستان فکر کوي، زه درته دومره ورته وایم چې دغه توپکونه چې تاسو توضیح کوئ، دغه توپکونه میلیون یو ورځ تاسو دور خوري. دا افغانان پخوانی افغانان نه دي، غولېدلي افغانان دي چې تر پرونه پورې تاسو 5 میلیونه ته وزل، او پاکستان هم په حمایه کې د شوروي د تجاوز په مقابل کې، او اوس د داعش ما تجاوز په مقابل کې چې ګوري روسیې ته لرسي، بیا افغانان دغه کوي تبا کوي. افغانان په خونه افغانان دي، ان شاء الله د سوره زبرات چې دغه توپکونه دي په خوند شاو خوستوي د تسلیمي توزیکي د 2 میلیونه بیرته ودی ته توسي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې وړو کې ګردای میز له محترم مېلمنو د ولسي جرګې له دویم رئیس محمد نذیر احمدي او د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه مطیع الله خروټي څخه مننه چې راغلي او په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو خپل پروګرام د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېد په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډېر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نه وي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو وار بیا تاسو ته خبرو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو، راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسې ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو په دې ډېر خوشاله یم چې دا د افغانستان د زیرو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام یې ټولو مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شیواته کاله به کېږي یو سپینږری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څه لیونه حاله هم ده، کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره ژنګ وو 0-400-290-214 د خدای پامان په مخه مو شو.
زه د پراد ولایت د کلستان ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کې زه خلکیانه بیر کړم، وړمه عسکرۍ ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل قریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی. زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم. زه عبدالمنان در وزګان د ولایت جذاب د ولسوالۍ ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب په ولسوالۍ کې یو سړی دی د طلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چیرې د دې څوک پوښتنه کوي، دا ورونه یا سازي یا ساده هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ ته 0-4-3-4-5-0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. میں مطلع روزگان نے ولایت تجزیہ ورسوالی سے خیرتا صلاح پیغام پیشتم. تجزیہ کو ورسوالی کی یو نفر دی دی جلال آباد دی ورسوالی نے ممنون نتیجہ نوی رتوی دی دی ملالی دی غنڈی طور طالب پناما بانگی و دنگرائی سرائی دی چی دی سلیو اشکالا سخی دی اگر پیزو اشکالا سوری عمر لری بگی دی وکل کی جی تجزیہ ورسوالی کی دی دا غدی خط پر کوالی سی شی دا پارا بانی مصفر دا شمارا بانی تماس ہوئی چی سی پر آیا درو پیزوز درش پیتر سلور 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 پیزوز مارا جرا سی مو زاسرائی و ماری پیکو پر آسر وارکو خفل کورنی تا و سلام.
السلام علیکم. زاد رحمان دی غزنی ولایت جیک لور سوالی خبری کن مگه جی خان پنام باندی یو نفر پیدا کرای دا چی دا سازی خراب چی وای چې زه ضرورت وکړي د ضرورت کې کړي ان روحاني صاحب کدا چې چا کاری یې مخکې مقصد راځي لګیا د پو یکی په سلام مستره.
وعلی السلام علیکم. نجیب الله تر خیر خبرې کوم. د سبزه دلته یو رک عزیز دا یا محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته موږ سره کیږي سمنګ سره ده، او دا رواني مرزم لري. او چې څوک په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمیره دې ماته زنګ وکړي. شکر و نه یو نه څلور درې شپږ شپږ اخري اته، او بله دا شمیره 0-8-8-3-4 اتیا. سلام.
زما دغه پیغام دی زلبرې د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ستاسره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دي د 5 کالو دی، وایي زه ودود نمیږم.
خپل د کور ته نادره کدی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 3 5 1 4 دغه زما تلیفون شماره ده کولی چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نظامیه ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دوکان دی دغه دوکان ته دې ځان ورسي بس هغه هلک چې دا کېږي وسلام
زه خپله نوردین یمه د غزني ولایت نهسنی ولې ده دلته د غزني په ولایت کښې د غفور په نامه باندې یو نفر شته چې په یو جومات کښې اوسېږي دا ډېر کې د هر مسلمان ورور ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0 8 10 15 5 1 شماره یې ځل بیا تکراروم 0 5 1 0 2 15 15 1 مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 5 3 1. یو وارې بیا وایم 0 0 0 2 5 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دلته یو نی دی ګونګۍ دی په ژبه باندې ګونګۍ دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم جینې ورک دی ځای منچکه هم جینې ورکه ده کې ورور د دغه ګونګي اوري او کې پلار اوري کې یو بل څوک اوري دغه ګونګي هر څوک چې نو ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي چې زه دا ګونګۍ په لاس ورکړم 0 1 0 2 8 0 1 5 4.
السلام علیکم، زه حمدالله د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام کېدم. دلته د سورکي په کلي کښې د ګرشک ولسوالۍ د سورکي په کلي کښې دلته یو ښځه ده، ځوانه ښځه ده، اقتصادي تکلیف لري، ګرځي په کلو کوڅو کښې. دغه ښځه هېڅ ناخته او قریب یې نشته د هر چا چې زما سره دي پر دغه ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شماره 0 8 9 1 2 4. شماره یو ځل بیا 0 8 9 1 2 4.
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت د نهج سراج څخه زحمت درکوم. ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی، د رحیم ورور دی، د کلات په قوم سلیمانخیل دی، د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی. مور یې مړه ده، تقریبا 12 کاله 13 کاله کېږي چې د خپل کوره څخه راغلی دی د کلات څخه. خط یې د 4 فوټ د 4.5 فوټ پورې دی کې هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې. نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0 5 3 3 3 5 2 1. شمېره یو ځل بیا 0 5 3 3 3 5 2 1. السلام علیکم.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه خبر کوم. روزانه دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د کوچنیوالي څخه عاجزو خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصلی وي، ډېر کوچنی وو. نو د ده اعصابو یو څه تکلیف هم لري. د ده څه چې موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای ځم، وایي زه د شبرغان، کله وایي د میمنی یم. نو دی چې دی په رنګ په جامه سور نفر دی، سترګې شنې دي. که د ده په هکله څوک معلومات غواړي، زموږ د ټلیفون شماره دغه ده 0 0 8 3 1 6 9 1 6
صفر نه دریه یو تلفن شماره خپل بیا صفر و صفر اته دریه یو شپږ نه دریه یو دا زموږ شماره ده. تر هغې په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې تلفونونه د ورځې کار کوي د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاکه معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
زما دین په سلطان محمد زید د ترګه سولاده بل مرګاده ول اسوالی د ساګور کړي څه قصاص سلام در کوم ای ملک ته چې شپه وکړه تاسو کې زمرو ول اسوالی راغلی ته احمد اسلام دې د روزي په کوم وزد د خند ولایت د امام صاحب ول اسوالی و چې دوی کوي زما د خاص لري اوري په دغه شمیره دي مشر تماس ونیسي چې پر اوسه پر اته چې پر شپږ درې دوه ور څلور او په دغه شمیره بیا تکرار و چې پر اوسه پر اته چې پر شپږ درې دوه ور څلور او.
الو السلام علیکم. زه د فاریا په لاره د کیسا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی د دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي. دی د یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دلته اوس زما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي. صفر و و صفر څلور درې و و یو نه صفر بیا و و صفر څلور درې و و یو نه. وسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. السلام علیکم.